قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه ښاغلی ډاکټر اساق اتمار هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شوه. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جنابی ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنله.
تشکر.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې ولسمشر د لورې او هم د سولې د شورا د لورې طالبان ته د سولې اعلان شوی دی، د بلې لورې بیا د کندوز په دشتیارچي کې د طالبانو په نامه پر یو دینی مدرسې بمباري شوې ده او د وړو ماشومانو په ګډون بېګناه خلک پکې وژل شوي دي، ستاسو د نظره څنګه کېدای سي چې په دغسې حالاتو کې دي طالبان سولې ته حاضر سي او د دولت لخوا د دغسې ملکیانو وژل تاسو څنګه چوي؟ دولت کله چې عملیات کوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د اقوامو کې دا په دې کې درست دی چې کېدای شي ځینې هغه مخالف کسان هم موجود نشي، لیکن دغه ځای د دې دپاره ده چې دلته به دولت په دې باندې بمباري کړی کېدای شي د دې اطراف محاصره شوی وای، یا مثلا د دې تګ راتګ په وخت کې دولت خپل دغه عملیات ترسره کړي وي. متاسفانه دولت هم په دغسې ځای دی چې توجه نه کوي او دوی ملکي تلفات خلکو ته ډېر اړي. زه داسې وایم چې تر پنځه کسې لس کسه طالبانو په دې کې د تلفات شمېره تر یو سل او یو سل پنځوس کسانو پورې رسېدلی. همدارنګه داسې فول کېږي چې یو شمېر کړۍ نه غواړي چې سوله وسي او کستان نه غواړي چې همدغسې کمې خبرې چې روانې دي هغه ته صدمه ورسوي. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
یقیناً زه په دې باور یم چې ځینې کړۍ دا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په دې کې ځینې هېوادونه دي چې هغوی خپل سیمه ییز مقاومتونه له کبله د دې لپاره چې افریقایان او ناټو چین کې مخصوصي خصوصي او دوی سره خپل رقابتونه جاري ساتي او د هغوی ګراګان چې په خپله نظام کې موجود دي دننه په افغانستان کې، دا هغه کړۍ دي چې دوی د سولې طرف ته راځي. په بله خوا ده هم د ځینو نورو کسانو دخواله چې هغوی مافیاګانو کې شامل دي، د مخدره موادو مافیا دی، د معدنونو مافیا دی، همداسې نور مافیاګانې دي چې هغوی نه غواړي چې سلخه په افغانستان کې راشي. خپله په داخل د نظام کې داسې کړی شته دي چې هغوی د سولې طرفدار نه دي.
په عین حال کې د پاکستان لومړی وزیر افغانستان ته سفر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کوم پلاوی چې اسلام آباد څخه و کابل ته راغلی دی په ډېرو مسایلو فهم ته سره نږدې شوي دي. تاسو د پاکستان د لومړي وزیر سفر همدارنګه د دغه آیا دی به د افغانستان سره پر دغه مهم مسایلو چې اوس موجود دي، اختلافات موجود دي، به د کوم نتیجې ته سره ورسېږي؟
زه ډېر خوشبیدی نه یم په دې باندې، ځکه چې افغانستان او مخکښه پاکستان ته راځي تواتر کړی چې په شپږم دې کې کابل ته راشي.
او دا باور د دې لپاره دی چې د اعتماد ساتي پیرودن په جړې وضعیت باندې مشترک دریځ نیسي. خو تر اوسه پورې کوم چې د امریکا فشار یا د نورو هیوادونو فشار په پاکستان باندې راغلی، پاکستان تر دې خاطر چې وخت ذخیره کړي او جهمیتونو ته د نړیوال تغییر ورکړي، ځینې وخت دغسې عقل گردونه کوي، یعنې دغسې عقلشنیګانې کوي چې هغوی د صلح مذاکراتو دپاره راځي او مثلا په دې برخه کې ځینې همکاریګانې کوي. خو زه ډېر معتقد په دې یم چې نشي کولی دا یو صلح ته مونږ ورسوي کار صورت ولیدل شي تر څو چې د پاکستان په چیګانو کې باندې شي. ډېری دغه تګ راته دینه تکتیکي دي او ډېر په دې باندې باور نه لرم چې دا د پاکستان په ستراتیژیک کې ده.
همدارنګه د پاکستان تاثیر به پر طالبانو څنګه وي چې آیا دوی به دغه حاضر سي چې طالبان سولې ته حاضر کړي؟ په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د پاکستان لومړي وزیر وویل چې جهاني ټولنه او نړیوال باید پر طالبانو فشار راوړي، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نشي کولی پر هغو فشار راوړي، او که دا یو سیاسي معنا ورکړي؟
زما په باور طالبان یو منده نه لري چې هغه یوازې پاکستان او پاکستان شي کولی چې طالبان هر صورت مذاکرات تازه کړي. پاکستان طالبان د ایران نه وسلې ترلاسه کړي، مالي مرسته ترلاسه کړي، د روسیې نه یې ترلاسه کړي، د عربي هېوادونو نه یې ترلاسه کړي، امکان لري د مخدره موادو د قاچاق او د تجارت نه دوی پیسې ترلاسه کړي، همدغسې د معدنونو په راویستلو کې دوی هغه سوځایونو کې خپل تمرکز ډېر کړی چې هلته معدنونه دي او د هغوی نه دوی استفاده کوي. اوس د پاکستان نه دا چانس تللی چې پاکستان یوازې هغه منډي وي چې په طالبانو باندې دومره قوت لري چې طالبان دې مذاکرات باندې کړي. خو په هر صورت د طالبانو مشران تر اوسه پورې ټول په پاکستان کې دي، دي فامیلونه په پاکستان کې دي، بیا هم که پاکستان وغواړي چې صادقانه مرسته وکړي د افغانستان د صلحې سره، نو دا به یو قدم وي پر مخ باندې چې پاکستان همکاري وکړي او هغه طالبان چې په پاکستان کې نشتي هغوی دې ته واچوي چې دوی مذاکرات تحقیق شي. د بل خوانه بلګه ځینې هغه سپاهم لري چې طالبانو مشران چې دوی په افغانستان کې دي او په ځینو سیمو کې کوي، هغه ځینې بیا دا د افغانستان پراسیزي خبرې چې په څه ترتیب سره کېدی شي چې دوی سره راوابطېږي د مشرانو له لارې او د ځینو اقوامو د لارې، د علماوو د لارې، چې هغوی پېښور ته وشي چې هغوی مذاکرات ته حاضر شي او هم افغانستان داسې نړیوالو سطحه باندې خپل لابیګري ته ادامه ورکړي. عربي هېوادونه او ځینې نور چینلونه دي چې مخالفینو ته مرستې او مادي قوتونه ورکړي، نو هغوی دوی ته قانع کړی وي چې دوی سره دمرسته ونکړي او دوی دې زیات وي چې د صلح مذاکرات ته حاضر شي.
همدارنګه ازبکستان اعلان کړی دی چې حاضر دی په خپل خاوره کې طالبان ته دفتر خلاص کړي او د مذاکرې لپاره زمینه مساعد کړي. تاسو د ازبکستان منځګړیتوب څنګه څېړئ؟ آیا دوی به وکولی شي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
ازبکستان یو د هغه هېوادونو ځینې دی چې افغانستان سره نږدې پوله لري او ډېر نږدې ستراتیژیک لاره افغانستان سره لري چې هغه شهرتانه بندر دی. نو په دې ترتیب ازبکستان دې ته لېواله دی چې دا د دې لانجې دپاره ممکن کېږي چې هغه تجارت چې د ازبکستان د لارې د چین سره او بیا د افغانستان د لارې ایران سره او نورو هېوادونو سره پراته کېږي، دا د ازبکستان دپاره ستراتیژیک اوچت دی. بل ازبکستان د منځني اسیا هېوادونو دپاره یو دروازه ده، دغه هېوادونه چې سرحد دي او سره افغانستان پاکستان او ازبکستان ته افغانستان اصل هغه هېوادونه دي چې د افغانستان په نامنۍ کې دوی ته ډېر ضرر ممکن کېږي، او دغه درې هېوادونه دې ته لېواله دي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي دي او بل یا د دې تشویشان نشاتی کنه د نو یقینا چې مخالفین با زفت در کم زکا چه مخالفین و روابط کسی همستان سر دیر خوب بخونه کم در از ازبکستان هم مغز یا روابط چه اسلامی بیرسه چی بیشه چی در اعتماد ازبکستان پیدا چی او به بلا خبر داده چه روسو هم هم پدر پروسط شامل خلقی ایرادی آدم پدر پروسط شامل خلقی دانه که بیشی یواز کالب نده چه ازبکستان باندی بری توز منی کده که روسیه توافق شرط ده که ایران توافق شرط ده که ازبکستان توافق شرط ده نو یکی دن که بیشی یوزای شی ازبکستان خلق زلچ طالبان به تازر شی چه در ازبکستان تنش
همدارنګ په داخل د افغانستان کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د پارلمان وکیلانو چې په هغه کې د حمید کرزی هم شامل دي دولت پر ضد یو اتحاد جوړ کړی دی. تاسو دغه سي اتحاد مخې همدارنګ دوی څه هدف لري په دغه اوسني شرایطو کې ستاسو نظر؟
هر تفرقه یا هر ګروپ چې د دولت او خلکو نه جوړیږي دا د خلکو دپاره د افغانستان د ملي ګټو دپاره ښه نه دی. بهتره دا دی چې دغه اعتلاف د دولت په شاوخوا کې جوړ شي، د خلکو په مرسته جوړ شي او د نظام د تقویې دپاره جوړ شي. اکثره کسان دهسې دي کوم چې دوی د قدرتونو ځینې لرې شوي چې دوی بیا یو اعتلاف ضد دولتي جوړ کړی او دا ډېری دوی ته هم تاوان کوي او زموږ ملي ګټو او د سولې پروسې ته هم ډېر تاوان کوي. زه په دې باور یم چې په اوسني شرایطو کې درست دی چې اختلاف نظر به د ټولو مشرانو یو د بل سره وي، لیکن دغسې د لیګل او په ډاګه ځینو نورو هېوادونو سره تماس نیول او هغوی سره نږدې کېدل او په راتلونکي سیاستونو کې ځان مطرح کول دا زموږ د تاسو په ملي ګټو لتوانېږي. نو زه فکر نه کوم بیا هم چې که دغه اعتلاف شي کولی هغه لازم توجه چې دوی غواړي یا د لویې جرګې خبره دوی ناچوک دوی سره ومني، ځکه دلته ناپو امریکایانو اصطلاح آخري خبره کوي، دولت هم آخري خبره کوي او دوی لکه دوی اپوزیسیونونه کیدای شي خپل تبلیغات ته ادامه ورکړي. خو زه په دې باور نه یم چې دوی د دغسې یو چلنج کړي دولت یا نظام چې نظام د سقوط سره مخامخ کړي، او که فرض داسې وي چې نظام تبدیل شي بیا هغه راتلونکي نظام کې به نه د دوی موقعیت معلوم وي او نه به د اوسني حکومت موقعیت معلوم وي. دا به بېرته ځي یو افراطي حالت ته به ځي، دغه کسانو په لاس کښې به ولېږي چې دا یو ضعیفه فرضیه ده. زه فکر کوم چې که اپوزیسیونونه داسې جوړېږي او دوی کوشش کوي چې موږ کولی شو چې نظام تبدیل کړو، درسې اپوزیسیونونه کولی شي چې دوی په طور د مثال راتلونکي انتخابات کښې خپل موقف معلوم کړي، انتخابات کښې ګډون وکړي، د هغه د لارې نه بیا دوی داسې قدرت هم ترلاسه کولی شي.
همدارنګه ولسمشر و عطا محمد نور ترمنځ چې کومه معامله سوې ده او سره جوړجلۍ راغلی، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟ او داسې ویل کېږي چې جنرال دوستم هم په راتلونکې هفته کې کابل ته راځي او هغه کومه دوسیه چې د اشتي ده هغه وایي حفظ سوې ده، په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
په دغه برخه کې خو رسمي نظر د دولت د خوا نه نه ده څرګند شوی، خو داسې ویل کېږي چې استاد عطا محمد نور د دولت سره په توافق رسېدلی. دا چې کوم توافق رسېدلی دا تر اوسه جزئیات معلوم نه دي، لیکن عطا محمد نور د بلخ د ولایت نه په لار او بل والیان کترین شو، او د جنرال دوستم پاکلم همداسې چې تاسو ویلي ویل کېږي چې خبرې اترې ورسره روان دي، کېدای شي هغه هم دې ته وبلل شي چې بېرته هېواد ته راستون شي. دا چې بیا وروسته څرنګه دوی سره تصمیم نیل کیجی یا فرنگ معاملہ کیجی تاو سرنگ سنیشی ویلے کی دیشی چی پاہنگا کی دا سایخ پل نظر ویلچ کستا
پدا سی حال کی چی دا انتخابات و کمیسون باندی نیوکی کیجی هغوی د پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو د پار د انتخاباتو نیټه وټاکله ستاسو د نظره آیا په دغسې حالاتو کې به دغه انتخابات څه ډول وي او شفافیت به ولري؟
زه دا فکر کوم چې دولت غواړي چې انتخاباتو پروسه خپل وخت او زمان ترسره بشي، یعنې په دغه برخه کې نظام ډېر غفلت کړی. دیر کافی وقت درلوده او امکانات درلوده چه در انتخابات و تخصیل اوقات در شورا او در ریاستی و در ولسوالی دا اعلان کی، لیکن دی دا و زندول در راکلون که کال میزان پوری اوز تراغ وقت پوری دیر نور مشکلات در آمانسته کی دیر دی امنیت مسئله یا مهم از اصلا دی دویم د رای ورکوونکو نمونه دی چې دا هم ډېر ضروري دی، او زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې دوی وشي کولی چې دغه نمونه د هغه چا د چې هغوی مستحق د رایدهي دی دوی جوړ کړي. درېمه مسله د هغه مسله د لوجستیک او کارتونو او د تذکرو مسله دی. دغه د تذکرو مسله اوس یو جنجال ګرځېدلی، او زه ګمان نه کوم چې دوی دغه لوجستیک هم تر هغه وخته پورې ورسول شي ورسوي دغه ځایونو ته چې هغه د انتخابات سایټونه دي. نو په دې ترتیب سره زما په نظر دا به ډېر مشکل ښکاري چې راتلونکي میزان کې دوی انتخابات ترسره کړي. دا چې کله انتخابات ترسره کېږي د هغه نه دوه میاشتې نور هم یا شاید هم ډېر درې میاشتې په کار وي چې دا د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون خپل کار شروع کړي. نو په هغه وخت کې دوه میاشتې یا درې میاشتې دا په بر کې نیسي، او بیا راتلونکي کال چې د اته نویم کال شي د ریاست جمهوري انتخابات دي، دغه دپاره د لوجستیک او د بودیجې تیار کول دا ډېر ناممکنه خبره زما په نظر ښکاري. خو پارت ورځ زه په دې باور یم چې دغه انتخابات به په دغه وخت کې ترسره نه شي، او ځینې مشکلات به رامنځته شي، او بیا مخصوصا د ریاست جمهوري انتخابات خو به هېڅکله د تقسیم اوقاتو مطابق ترسره کېږي نه.
د انتخاباتو پاره ډېر ضروري وه چې برقي تذکرې باید ویشل سوي وای. دا مسله یوارې په آر کې ولسمشر دخوا شروع سوله او یو تعداد کسانو نومونه ثبت کړه، بیا اوس بېرته وځنډېدله. تاسو دغه د ځنډ علت څه بولئ؟ که چیرې دا تذکرې توزیع نه سي نو آیا دا انتخابات به بیا هم شفاف وي؟
یقینا چې اول باید دغه تذکرې توزیع شي. د تذکرو له مخې دا بیا کولی شي چې سړی دا ثابت کړي چې دی مستحق دی د رایې اچولو، که غیر د دې لره امکان لري چې تقالبي کارتونه وارد شي، لکه چې مخکې کلونو کې دغه تر لس میلیونه پورې تقالبي کارتونه راغلل. همدغسې په انتخاباتو کې تقلب ډېر کېږي، ځکه انتخابات سیستم د وزي او دا منوال په منوال سیستم کې دوی هر رنګه لاسوهنه په دې کې کولی شي، او په صورت انتخابات به شفاف نه وي.
بله مهم مسله چې اوس بیا هم په افغانستان کې ډېره زیاته تشویش وړ ده، هغه د مواد مخدر او د تریاکو کښت او تولید دی چې اوس افغانستان بیا هم په دغه نړۍ کې په دا اوله درجه دی، او داسې ویل کېږي چې مخالفین زیات فایده د دغو څخه لاسته راوړي او د جنګ ټول زیاتر په دغه تمیلوي. ستاسو د نظره اول دا ولې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د بلې خوا ولې دا نړیواله ټولنه او افغانستان حکومت دولت خپله نشي کولی دغه څخه جلوګیري وکړي؟
زما په نظر خپله دولت او په دولت کې ځواکمن کسان، قوماندانان او نړیوال په دغه مافیا کې شامل دي. که تاسې دا مقایسه کې د طالبانو د دورې سره، تا کله چې طالبان وروستی کال و دغه مقدار د تریاک تقریبا زر تنو ته رسېده، اوس دغه دولس زره تنو ته رسېږي. او په دې کې په هغه ولایتونو کې ډېر کلی کېږي کوم چې امریکایان او انګلیسان هلته حضور درلود. نو دې سره یو تعداد د طالبان وکیلان، یو تعداد زورواکي، یو تعداد د دولت لوړ چارواکي، یو تعداد قوماندانان دي چې ټول لاس لري، او دا یو لاس نه بل لاس ته ځي تر څو چې د افغانستان د سرحد نه وځي. او هم همدغسې نړیوال په دې کې ښکېل دي چې د تیارو په وسیله دوی د هلمند او د کندهار نه او د نورو ځایونه دوی په تیارو کې د افغانستان نه بهر وباسي. دا نه یوازې چې طالبان د دې نه ګټه اخلي، زه فکر کوم همداسې نړیوال او دولت او دولت کې زورواکي چارواکي دا ټول اکثرا د طالبان وکیلان چې ټول خلک پېژني، معلومدار خلک پېژني، دوی په دغه قاچاق کې ښکېل دي.
پس په دغسې حالاتو کې بیا هم غواړم دا اخیر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره راتلونکی به د افغانستان په مجموع کې او همدارنګه د دې دولت څنګه وي چې دغه مشکلات هم په ملي وحدت په حکومت کې هم په د بهرنیانو سره هم په داخل کې وجود لري، او د مواد مخدر او د دې کښت او تولید زیاتوالی او د فساد په موجودیت کې تاسو راتلونکی بیا هم څنګه شوي؟
څه فکر کوم، یو همدغه ملم خپله بهرنیان دي، دوی نه غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي، قانون پلی شي، سره د دې نه چې دوی دومره پراستې کوي، پیسې ورکوي، تلفات ورکوي. لیکن اصلي هدف د دوی د افغانستان اخواته نور کوم ستراتیژیک هدف چې نه دي، هغه دی افغانستان هغه چې یو جغرافیه دی چې د دغه اهداف قرباني ګرځېدلی. نو دغه حکومت چې دوی راوسته صحیح حکومت خوکه، نو هغه په راتلونکي کې به دغه امکانات برابر شي، او کله چې بهرنیان په افغانستان کې د افغانستان همدغسې بې ثباتي وي، زه دا فکر کوم چې بهرنیان او ځینې د سیمې هېوادونه او په داخل کې ځینې مافیایي کړی، او دغه حالت د دوی په زړه پورې حالت دی چې دوی د قانون په نه پلي کېدلو سره او د مخدره موادو په د قاچاق موجودیت سره او همدغسې د ښه حکومت نشتوالي سره او همدغسې د شفاف انتخاباتو د عدم موجودیت نه دوی په خپله نفه ګټه اخلي. په دې کې دوی خپله بېرته په انتخاباتو کې هم راځي، په دې کې قانون چې نه پلي کېږي، په دې کې دوی خپله قاچاق تولید کوي، په دې کې نړیوال هم ښکېل دي. متاسفانه چې واقعیتونه همدغسې.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم.
سلام،
مننه، خدای پامان.